اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي دا مشالې دیو دا او زم تاسو کوربا اسرائیل لمومن په پښتونخوا کې د سهارې لس بجې شوي د خبرونه کې بابا وره چې په پیښور کې به میچاودنې او ځانمرګي بریده درې دېرش کسان وژلي او تر اتیا زیاتې جوبل کړي دي نور کرونی او نړیوال رپورټونه او پروستې نیمه کې ستاسو لپاره اونیس پروګرام زما کور زما کلی هم لرو خو تر هر څه مخکې ورزو بوریوال کاکړ ته چې دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
اول د مهم خبرونو سر ټکی په پېښور کې دوه پرله پسې چاودنو لږ تر لږه درې دیرستانه وزلې دي پاکستانی چارواکیای په ملک کې د امریکایي سرتیرو د کمولو پریکړه بیرتنه اخی او په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتخانو په بریدونو تورن کس وزل سوی دی اوس بشپړ خبرونه تر شپه نه وخته د پېښور ښار د خیبر سفر مارکیټ په سیمه کې دوه پرله پسې چاودنو لږ تر لږه درې دېرش کسان وژلي او تر سل زیاتې ټپیان کړي دي د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ډاکټر عمران مشال ریډیو ته وویل رویټرز خبری اجانس د پولیسو د یو لوړ پړی چارواکي بنارس خان له خلیلې کې اول یو وړ چاودنه وسو او له هغه وروسته یو ډیر زورور چاودنه و رامنځته سو سید هغه په خبره یو ځانمرګ بریدو په وزل سو کسانو کې ځینې ځای جورنالستان او د پولیسو عسکر هم شامل دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبریالانو ته وویل سید ډیرو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی نو ځکه امکان شته سي په مړو کې زیاتوالی رامنځته سي د دې پېښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې خو وسلوالو طالبانو د اسامه بن لادن تر وزل کېدو وروسته د هغه د بدل اخیستو ګواښ کړی و د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې مسرانو د امریکا د استخباراتي ادارې مصر لیون پنیټا ته ویلي دي دوی دې ته تیار نه دي چې په پاکستان کې د امریکا د سرتیرو په تعداد کې د کمی راوستلو پریکړه بیرته واخلي د پاکستانی پوځ چارواکو د تیر جمعرات په ورځ وویل چې په پاکستان کې د امریکا د روزونکو سرتیرو په تعداد کې د پام وړ کمی راوستلی دی او له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره هم واضحت ټاکلی دی که څه هم امریکایي چارواکي د دې خبرې پخلی کړی دی خو واشنگټن دا تمه لري چې ځینې سرتیري به په پاکستان کې پاتې سي لیون پنیټا د مئی پر دویمه نیټه د اسامه بن لادن تر وزل کېدو وروسته د جمعې په ورځ په اول ځل پاکستان ته په یو ناڅاپي سفر ولاړی نوموړی به په راتلونکې میاشت کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه کار پیل کړي په کندهار کې امنیتي چارواکي ای دوه داسې کسان یې نیولې دي چې د ځانمرګو بریدونو نیت یې لري او له دوی سره یو بل کس هم ملګری دی د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې دا کسان د کندهار په ښار کې د عملیاتو پر وخت ونیول سو خبر پاڼه زیاتوي په نیول سو کسانو کې یو پاکستانی دی چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ یې د برید اراده کړې وه دا په داسې حال کې ده چې پرون په دې ولایت کې د سړک د غاړې په یو بمي چاودنه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 تنه ووژل شو چارواکیای په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په دسیسو تورن فضل عبدالله محمد یې په سومالیا کې وزلې دی د سومالیا چارواکي د ډي ان اي ټیسټ لمخې د هغه د وزل کېدو پخلی کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلي د فضل عبدالله محمد وزل کېده پر القاعده او د هغوی پر ملګرو یو لوی ګزار دی ویل کېږي سي فضل عبدالله محمد په سومالیا کې د اورپکی ډلې الشباب یو لوړپوړی کمانډان او په ختیځ افریقا کې د القاعده شبکې د عملیاتو مشر و د ترکی چارواکیای په شام کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کورسوي تر 4000 زیات کسان د دوی ملک ته ورغلي دي او داسې ښکاري چې 10000 نورو کسانو به له هغه وروسته د ترکی پولي ته نږدې پناه اخیستي وي چې د شام په چنکونو سنبال سرتیري د ادلب صوبې ته ورولې جلسو د بې کوره کسانو ویلي سي امنیتي سرتیر شاید د هغه تشدد بدل اخلي په کوم کې سي د حکومتي چارواکو په وینا یو سل شل عسکر وزل سوي وو په بهرین کې شاوخوا لس زره کسانو په یوه لاریون کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې دا له هغه راوروسته تر ټولو لوی لاریون دی چې څو میاشتې له مخه حکومت په دې ملک کې د سیاسي ازادۍ غوښتونکو مظاهرچیان وځپل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي امنیتي ځواکونه د مرکز منامه په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه کې له خلکو لرې ولاړول او د تاوتریخوالي په اړه څه نه دي ویل سوي. د بهرین سنی مسرانو لاریونونو ته اجازه ورکړې ده او دا وروستی لاریون په داسې حال کې سوي چې حکومت څه کم دوی اونۍ مخکې پوځي قانون لرې کړ. په بهرین کې د فروری له میاشتې راهیسې د پیل سوو ناکراریو په لړ کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوروال کاکل نو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په روانه غړی کې به واورئ. په پېښور کې یو بمی چاودنې او ځانمرګي برید شوی چې پکې درې دېرش کسان وژل شوي او تر اتیاو زیات ژوبل دي. خیبر پختونخوا کې څومره ماشومان د بمی چاودنو ښکار شوي په اړه یې د غیر سرکاري ادارې او چارواکي وایي.
210 ماشومان چې کوم دي، نه صرف دا چې مختلف دماکه شوي دي، په دې کې زخمیان شوي دي ډیر زیات، او دا غیر سره سره 92 ماشومان چې کوم دي نو هغه شهیدان شوي دي.
او پروند خبر پختونخوا حکومت د کال 2011 او 12 بجټ وړاندې کړو. د دې بجټ په اړه د خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي.
چکم جاری پروگرام دی زمنگا خاص باچا خان خپل روزگار سکیم دے، ہیپاٹائٹس پروگرام دے بینظیر بی بی پنوم مانے، ووکیشنل ٹریننگ زمنگا سکیم دی آگے مانے نن تفسیری منگا او استقبال کارکردگی پیش کر
دا اونو ڈور شمیر رپورٹن لرو. او پروسی نیمای کے بواری 19 پروگرام زما کور زما کلے دا مشالے ڈو سر اوسی. اوریدونکو څنګه مو په خبرونو کې واوریدل چې تیر شپه ناوخته د پېښور ښار د خیبر سوپر مارکیټ په سیمه کې یو بمی چاودنه ترسره شوه او د هغې وروسته یو ځانمرګي برید هم ترسره شو چې پکې دوه دېرش کسان تر دې دمه او وژل شوي دي او تر اتیاو زیات ژوبل دي. د دې پېښې وروستي حال معلومولو لپاره د وخت موږ سره د ټلیفون په کرښه دی د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان. خالد خان، د دې پېښې په اړه څه معلومات لري؟
جی ڈیرا مننا سنگا سوئے منگا دا پیخور لیڈنگ اسپتال چاروا کو سر خبر کے اور داغی دینا ترمخا مدی پیخ کی پر اس پورے دری دیش کسان مشیوی دی او دغا سی دسلو نا یو سلو او دری جو بلو بیگاش با کی خو اس پا اسپتال کی وصل ویخ کسان دا سی دی تی اغا پا مختلف وادونو کی داخل شوی دی او داغی درملن کی گی زبا تاسو دا ویما چی دا پیخا بیگا پو کم دولس بجی وارا پیخا وشوا یا چودن وشوا چی دا اغینا پس پینزی منتا پس بیا دا ځانمرګي برید شو. دا ویل کېږي چې په موټرسایکل یو کس رالو او په ګڼه کې خپل ځان والوزلو او د هغې نه پس بیا په دغه ځای اور ولګېدو او د اور د وجې هم ډېر خلک زخمیان او مړه شو. او زه به تاسو ته دا ووایم چې په دې کې چونکې هغه وخت د خبریالانو پولیس چارواکي او د ریسکیو 112 چارواکي وو، نو زیاتر زخمیان او هغه کې چې دي نو د خبریالان هم پکې دي، د پولیس چارواکي هم زخمیان دي. خو په مړو کې زیات د هوټل کم کسان چې وو یا دغلته ځایي خلک چې وو، دغلته سټوډنټان اوسېږي، نور کارکوونکي دغلته په فلیټونو کې اوسېږي، هغې را جمع شوي او هغې د دغې ښکار شو د دغې ځانمرګي.
خالد خان، چې کوم جوبل سنان دي د هغوی څه حالت دی؟
جی بالکل، جو بل حالت بیگا سنگا ویلی مو چی دغل تمون موجود ہو، دغل تمون دے دے دا نیوز او جو اخبار ہم دغل تنیز دے دے. نو اکم چی سنگا چی چودن آشوا دا غین پس دا بارودو کی او بیا پا اور بانی سوزی دلو، نو حقا اسپتال تا ویلی شوی دی از باغیت کی وصل ویخ داستی کسان دی چی اغا سیریس تی اغای اوسم پا وازونو کی دی او بیا دا اسپتال دا کارواکو دا دنا تر مخا بعد داسی خلق دی چی اغا زن مرگی حال دی اغای مرگی حال دی. دو بتاو تا دا هم وایم پا مروح گسانو کی ازیاد تر سوزی دلی دی، نو دا اغای پیجنگلی پیجنگلینا هم نکی گی. خو بعد داسی خلق لکه دا اخبار یا ملگری اسفندیار خان چې دا لالا کلی و هغه په حق رسیدلې دي دا څنګه نور چې کوم په جنګلو خلک هغه جنازې باندې کیږي.
ډیر مننه خالد خان استاسې نه او جهان مننه. دا موږ سره خالد خان د پېښور نه هلته کې پېښور کې اوردن کو یو ورځ تاسو ته بیا ویم چې بیګا په د خیبر سوپر مارکیټ کوم سیمه ده په پېښور کې په هغه کې یو بمې 14 وشو او د هغه 14 سمدستي یو ځانمرګي برید هم وشو. په دغه کې چې کوم د څلور دیش کسان وژل شوی دي او تر اتیا او زیات چوبل دي. اوردونکو هم تاسو چې کوم دی تاسو ته وایم چې د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان اولس د تیر د یرې ترهې په حالاتو کې ژوند کوي او هر وخت بمې چاودنې وي. هم دغه رنګ د دې ورځپاڼې د دې مقالې نور مهم ټکي څه داسې دي. پورسپان ڈیلی ٹائمز کے لکھوال سلمان طارق قریشی وائی د پاکستان ٹولنے پولان دے قانون او د ریاست باثباتی دوانا د جدی خطر سره مخامخ دی. دغه هیواد خلق په بمی چاودن کې ژوند تیروي یا په بل معنی کې په داسې ملک کې ژوند کوي چرته چې یره تراخه خوره ده. لیکوال وایي چې پاکستانی ټولنه به په چا باندې جاړي. په کراچۍ کې د رنجرو لخوا په وژل شوي ځوان سرفراز شاه وجاړي، که په صحافي سلیم شهزاد وجاړي، او که د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي یا د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او یا که هم د بلوچ قوم پرست مشر اکبر بوګټي په وجنه او که د پاکستان په پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو وجاړي. لیکوال زیاتوي چې پاکستانی ټولنه په چا باندې خپه شي. د بلوچستان په لادرکه خلکو، که په خیبر پختونخوا کې د خلکو په وجنه، او کده تر غریخ کار شو نورو 15 زره خلکو باندې خفشی. خو پښتنه دادا چې دا لړۍ با کله ودرېږي. مکل لیکون کې وایي چې د کسانو تر شا بیلابل وجون کې دي. د دوی مقصد هم د یو بل نه بدل دی. خو دا هر څه د یو قسم حالاتو لوجه رامخته شوی دی او دوی ځکه وجل شو چې دوی په یو عادي وطن کې ژوند نه کوي، بلکې په یو داسې ملک کې ژوند کوي چرته چې طرح غریدا. د مکالی لیکون کې وایي پاکستانی اولس په یو نظریاتي ملک کې ژوند کوي او د پاکستان پوز هم داراس په نظریاتي توګه د خپل اولس دفاع کوي، نه چې په حقیقي بڼه. او هم داراس په دې رستۍ کې پاکستانی اولس دغه په خپل وکتل. په مقاله کې راځي چې یو نظریاتي ملک لپاره لومبۍ دا خبره ضروری وي چې خپل عقلي موجودګي قائم کړي. مکر لیکون کې وایي چې د پاکستان لومړو سیاستوالو پر ځای د دې چې ملک مضبوط کړي زیاته توجه یې چوکو ته ورکړې وه او همدارنګه حکومتي ذمواریانې د هغه وخت پوځي او ولسي بیوروکراټو په ګډه ترسره کولې. مکر لیکون کې وایي چې د پاکستان دننه د قوم پرستۍ ختمولو لپاره د هغه وخت اسټیبلشمنټ په ملک کې اسلامي نظریه رامنځته کړه، خو تاریخ ښایي چې دا هر څه ناکامه شو. او دارنګه یو خوا مشرقي پاکستان د بنگلاديش په شکل کې جدا شو، نو بل خوا نسلي ډلې هم د تیر په شان د تل لپاره نه آرامه پاتې شوي. خو مکر لیکون کې وایي چې د دې هر څپړه یوازې په پوز نه دی اچول پکار. او همدارنګه کله چې د 1950 پورې د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت و، نو سوشلزم یې مخې ته راوړو. خو د بټو د اقتدار ختمېدو سره په پاکستان کې اسلامي احکامات نور هم په سختۍ او تشدد سره رامخته شو. او همدارنګه نن چې کومه سغدریزي او ترهګري په نظر راځي، د دې بنیاد کې خودل شو. د دې ترڅنګ د شوروي اتحاد پر ضد جنگ لپاره د مجاهدینو لپاره د پاکستان دننه د روزنې کیمپونه جوړ کړی شو. د مجاهدینو ته به د سعودي عرب لخوا مرسته ورکړل کېده. همدارزه د دې دوران په لویو ښارونو کې نسلي ډلو ته هم وسله په لاسو کې ورغله. د ورځپاڼې ډیلی ټایمز مقاله مو واورېده.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
اوردونکو څو ورځې وړاندې د نوخار په پوځي چونې کې د یو دکاندار نه ځانمرګي برید شوی و. په دې برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. همدارنګ اوردونکو په 14 کې چې کوم خلک مړه شي، د هغوی په خپل خپلوانو بیا څه تیریږي. همداسې د اته کلنې وفا مور پلار دي. وفا ماشومه چې کومه ده، هغه څو ورځې وړاندې د نوخار په ځانمرګي برید کې وژل شوی وه. د وفا په مور پلار څه تیریږي، نو راځي چې د خالد خان په دې رپورټ کې وورو.
د نوخار د مانکی هایر سیکنډری سکول کې د انګریزي استاد منهاج الدین د خپل ماشوم لور تند سړولو د پاره د نوخار په مال روډ باندې د ایون سپور سٹور ته لاسم ولاړ هم نه او چې د مشر لور وفا دغلته زنګوګانو او ټالونو په اړه منډه کړه. دا تکلنی وفا مور پلار په سٹور کې د جوس او نور مشروبات اخیستو نه پس خوا کې یو بل دکان ته ننوتې هم نه و چې یوه زورداره چاودنه وشوه. چغې سورې شوې، شیشې ماتې شوې او چاپیرا سری لمبی شو. د وفا د مور نه د شپږ میاشتو سات د غېږې وغورځېدو هغه په خپل خاوند ورپرېوت. دا د ایون سپور سټور دننه د ځانمرګي برید یو اړخ و چې د وفا پلار منهاج یې نور بیانوي.
وایس په ما را پرېوته که نه، بیا دې ته ما و چې په روزو ځکه چې دا اور را روان دي، نو که اور دننه راغو بیا خو څه امکان نشته، بیا خو شور 100% خو اوس کې دی څه چانس ملاو چې زه بار راووتم. نو بس چغې سورې وي او څوک را پرېوتي، څوک را پرېوتو، څوک بې هوشه کېدو او څوک زخمیانو، بس ډېر بد حالت وو. ما چې دا واړه را دننه کولو ګاډ کې مې شول، یو کس په دې خپو لګېدلې او ما ته داسې داسې شاري کلچې راشي اوچت مې کړه. نو ما دې څنګه اوچت کړه؟ ما سره خپله څلور پراته دي، نو آیو په ګاډ کې واچولې او بل ما سره خو په دې باندې ډېر سخت مسله وه چې زما بچې پاتې وه لکه نور خلک. خو زه بس یو کس لکه ینګ کسانو څوک لاړه که پراتی خو ټیک ټک لاړو نو بس لاړه. نو زه خو نیم تلی وم او نیم زما چې کوم دی لکه نو تلی اخو هم لاړم. زه ام وتم او بیا هم چې کوم دی نو ما بیا دې ته ورځي. نو هغه وخت کې ډېر خوف و حراس و، ډېر زیات بجلی ورکې لاړه تیاره وه. بس دغه اور غرغنډې وي، بس دغه یو ټینشن چې دغه اوس بیا بلاسټ کېږي او بیا بلاسټ کېږي. او بل هغې خوا کې چې کوم بچي وو نو هغه شری راغی، نو هغه پې ولګېدو حقیقه کې وو. نو په هغه ټایم بې دا نه ده پوښي بس دې چې داسې کړي. نو بس بچۍ ته لاندې غورځېدلې دي، دا په ما باندې بس راغه که نه دغه وخت. نو بیا بچۍ مونږ نه لیدلې او دا بله لور مې چې کومه ده وفا، نو دا اوس مونږ نه یو پوښي. دا بالکل د دماکي ځای کې وه او کوڅه چلو خو لکه دا بالکل د سترګو په کړه کې بس بنګاډ ونه لیده. بیا
منهاج الدین چې په خپله هم زخمي و، خپله خزا مرګ حال سات او زخمی زاویار نږدې د فوجانو هسپتال ته ورسول او بیا خپل نیازبینې لور وپا پسې د چودنې ځای ته لاړو، چرته چې هر خوا سرې لمبې وې. چې خپله ماشومه لور ورته په نظر را نغله نو بیرته هسپتال ته لاړو. هلته ورته د ماشوم سات د مرګ خبر وشو.
ماشوم باره کې زه مکمل شور چې دا به بچ شوي، ځکه چې ما په خپله راوستو وایي تم پاوله کو لکه سینسیس کې او دغه ما خو داړو یقین نو چې دا به لکه مړ کېږي. او بیا چې دی وروستو نور یو بل سره ملاو دوه رونه مې، نو بس دی بیا یو بل سره چې ملاو شو نو په جړا شو. نو بیا ما بیا تپوس کوم وتی ته دی چې او لکه
کله چې د منهاج رونه او دوستان دغه په اطلاع د خپل کلی جلوزون هسپتال ته راورسېدل، نو هغوی هم د وفا لټون پیل کړو. منهاج وایي چې کوم وخت د ده یو دوست په ټلیفون خبرې کولې او د رونه د ده نه پټ پټ اوښکې بیولې، نو ده ته او شو چې د وفا د بارودو په نظر شو.
بیا یو کس هغه کوم دکان کې چونه هغه رور دغلته ولاړو. امون چې کوم دکان کې ما تیره ما یره زما امون دغه ستاد رور دکان ته ورغلی، ما لور نشته دی. نو هغه آلته ټلیفون وکړو، نو دی داسې غلی غوندې شو. نو ما ورته ویلې، نو هغه وی نه ویلته یو جنۍ لکه دغه ده خو وایي هغه ستا لور نه ده، وایي ستا لور چې کوم ده نو کم عمر ته یادې وه لویه ده. خو اصل کې زما لور عمر کم خو هایټ سی وه که نه، نو زه داسې شکي غوندې شوم چې یاره دا خو کېدې شي همدغه کوي.
وفا د رسالپور په یو سکول کې د دویم جماعت زده کوونکې وه. د هغې د پلار په وینا هغه د خپل عمر نه زیاته هوښیاره وه او د خپلو خوږو نیازبینو خبرو په وجه به ورسره هر چا بې کچه مینه کوله.
وفا داسې یو انجنی وه چې لکه هغه یوې فوټوال تا ته زو خیمه، هغه زمونږ د څونه کلي ته به چې مونږ راو هغې به هر کور کې خپل خپل ټایم و د ماشومان به ته په انتظار وو چې وفا جانې به راځي او ټول وی نوم بس وفا او وفا هر طرف ته به دا. او رسالپور کې د دې هغه د ګرینډ فادر ګرینډ مدر هلته چې لاړ شو، هلته زمونږ یو څو ریلیټیو کورونه دي، نو هلته به د دې خپل ټایم تقسیم وو. هر چا به دا ماشومان به انتظار کړو، ټول ماشومان به بلا شي وو. خو چې وفا به راغه نو به زه ټولو په خوله باندې وفا او وفا.
د وفا تره عابدین وایي چې د وفا هغه نازک او ښکلی بدن د اور یو سکروټه وه، د پیژندګلو نه وه او هم شپه په شپه یې خپل کلي جلوزو کې خخه کړه او وړوکي ساد یې په سبا خاورو ته وسپاره. د وفا مور ته د خپلو بچو اخیری دیدار هم نصیب نه شو، ځکه چې هغه د پېښور په یو هسپتال کې د درملنې دپاره داخله وه. دغه شان د هغې څلور کلن زوی زاویار هم په لمبو سوځېدلی دي او د ښار یو بل هسپتال کې پروت دی. خو د وفا مور اوس هم دا باور کوي چې ګنی د دې ماشوم لور هم هغه شان پټال ځانګي او وړوکي زوی سادیه چرته یو خپل پارک کې خړپوس کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو، ترګری او تیر کال سیلابونو له وجې په لارو کوڅو کې روزګار کوونکي ماشومانو شمیره زیاته شوې ده. د غیر سرکاري ان جی او د غیر سرکاري اداري ان جي او سپارکو د دې ماشومانو ریکارډ را جمع کړی دی. خو صوبای حکومت چې د ماشومانو د خوندي ساتلو قانون منظوري ورکړی دا وایي چې دا کال د دې قانون عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریو خبريال شبر جان په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومانو د حقوقو او تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک په پاکستان کې 2010 کال کې د ماشومانو د صورتحال او د دوی د حقوقو په حق لا یو کلیز رپورت خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ او سیلاب له وجې زیاتره ماشومان د تعلیم په ځای په لارو کوڅو کې په روزګار کولو مجبور شوي دي. دا رپورت کې دا هم دوی ویلي دي چې د کار کولو ځایونو کې د تشدد او غربت له وجې په ماشومانو کې دا ځان وجلو رجحان هم زیات شوی دی. او تیر کال یوازې 2010 کې یو سل وو اتیا ماشومانو ځانونه وجلی دي او خوشه اتو اتیا د ځان وجلو هڅه کړې دي. دا چې ترهګرۍ او سیلابونو څومره ماشومان اغیزمن کړی دي نو دغه غیر سرکاري تنظیم مشر ارشد محمود مشال ریډیو ته صدارنګ ویل
210 ماشومان چې کم دي نه صرف دا چې مختلف دماکي شوی دي په دې کې زخمیان شوی دي ډیر زیات او دا غیر سره سره 29 ماشومان چې کم دي نو هغه شهیدان شوی دي. نو دې ستم تاسو بیا دلته چې یو کم د منفی شی بچی زو تو مغه دا چې ایون په تیر کال کې سکولونو بسونو هم چې کم نه نو ټارګټ کړی شوی او ور سره بیا سیلاب هم په ډیر ګڼ شمیر کې چې کم نه سکولونه تباہ کړی دا غي په وجه سره ماشومان په ګڼ شمیر کې چایلډ لیبر ته یا د مشکت طرف تر راغلي ځکه چې سکول ته نه ځینو بیا په واړه سکے.
آیا سیلابونو او تر هغه ورستو خیبر پختونخوا کې دغه ماشومانو شمیره کې زیاتوالی شوی دی او کنه؟ نو دغه تنظیم یو چارواکي عمران ټکر صدارنګ ویل
جنرلی هغه تعداد زیات شوی دی ځکه چې دننه 15 کال مخکې مونږ دا اورېدل چې په پېښور کې 15,000 سټریټ چلډرن دي اوس مونږ اور هغه د وود روانه اول تقریبا 10,000 تر رسیدلې.
په دې خلا صوبایي حکومت څه قسمه عملی ګامونه پورته کړی دي؟ د خیبر پښتونخوا د زنانو ماشومان او د خیر خیګړې وزیر چې تر آیا صدرنګ ویل
عملی ګام دا دی چې دا ختم ر ډیر دی سټریټ کې کسان چې مونږ اوچته هغه څه خو تختیږي صدقې نور راشي بیروزګاری دا غربت دی ملتن سیدا دراغه 2005 نه را واخلی نو هغه زلزلہ را للا بیا پکې آی ٹی پی را نو هغه سره دا د سټریټ کې ماشومان ډیر شوی دي. نو مونږ اوس بتاوس ته ډیر زړه فرق خارې شي ځکه چې ډرایو شروع کیږي او دا ماشومان به چې سم راغي کې راځي ځکه چې مونږ خدای یو پایلټ شروع کړی دی کنه او کوشش هم دا دي چې مونږ ډیسټریټ لیول باندې هم دا شروع
کړی دی چې صوبایي حکومت تیر کال د ماشومانو تحفظ او د دوی د حقوقو لپاره د چایل پروټیکشن بل په نوم قانون هم پاس کړی دی خو لا تر دې دمه عملي شوی نه دی. شبیر احمد جان
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې شنون کې فرحتاج لیکلي د غربي نړۍ دانشوران په دې خبره پوه دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ وجه د دې هیواد لخوا د افغانستان او هند په اړه تګلاره ده چې د ځمکنیو سیاسي اندېښنو پر بنسټ جوړ کړی شوی ده. د دې مقالې نور غټکی څه داسې دي؟ مقاله کې لیکل شوی چې د غربي نړۍ دانشوران په دې خبره پوه دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ وجه هم د دغه هیواد لخوا د افغانستان او هند په اړه پالیسي ده چې د ځمکني سیاسي اندېښنو په اساس جوړه ده. مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې امریکایي تحقیقونکو د غربت او د اورپکو د سیاست ملاتړ په نامه یو سروې کړی. دا سروې د پاکستان په 4 صوبو کې په 6,000 کسانو شوی. د دې سروې تر مخه د شتمنو خلکو په پرتله غریب خلک د ترهګر ډلو ډېر لږ ملاتړ کوي او دا شان د دغه هیواد د نورو صوبو په پرتله د خیبر پښتونخوا خلک د ترهګر ډلو نه ډېر نفرت کوي ځکه چې دا صوبا د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیاته اغېزمنه شوی. مقاله لیکونکي د ورځپاڼې ټیلیګراف په حواله وایي دا سروې رپورټ د برتانیا لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکي امداد متاثره کولی شي. د 1.4 پاونډونو دا امداد به برتانیا په دې راتلونکو 15 کلونو کې پاکستان ته په دې غرض ورکوي چې د ترهګرۍ مخه نیولو لپاره غربت له منځه یوسي. فرحتاج په خپله مقاله کې لیکي دا سروې په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې د ځمکني حقایقو ښکاره تصویر وړاندې کوي او همدارنګه د قبایلي سیمو مشرانو هم مخکې څو وارې ویلي وو چې څوک هم د غریبۍ له وجې د ترهګرۍ په لار نه روانېږي. په مقاله کې وړاندې راځي چې په پاکستان کې غریب خلک ترهګر ډلې ځکه نه خوښوي چې زیاتره همدوی د ترهګرۍ ښکار کیږي او دویمه وجه دا ده چې ترهګر ډلې په زوره غریب خلک د ځان سره ملګري کوي او د دې ښکاره ثبوت دا دی چې کله هم ځانمرګي برید کوونکي نیول شوي او د پاکستان چارواکو هغه میډیا ته وړاندې کړي نو هغوی ویلي دي چې ترهګرو دوی په زوره د ځان سره شامل کړي وو او د دوی غریب مور پلار نشو کولی چې دوی یې خوشي کړی وي. مقاله لیکونکي وایي د سروې کې برخه اخیستونکي هم د خطر سره مخامخ کېدای شي او یو بله کمی په دې سروې کې دا ده چې په دې کې د قبایلي سیمو خلک کوم چې ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپلي دي نه دي شامل کړی شوي. که څه هم په قبایلی سیمو کې سروے کول ګران کار دی، خو بیا هم د قبایلی سیمو بې کوره شوي یو شمېر خلک په کراچۍ او خیبر پختونخوا صوبه کې ژوند کوي او په اسانه د هغوی رایې اخیستل کېدی شو. مکه لیکونکي وایي د هغې په فکر د قبایلی سیمو خلک به تر ټولو زیات د ترګرو نه نفرت کوي، ځکه چې دغه سیمې ترګرۍ تر ټولو زیاتې ځپلې دي. فرحتاج وایي په پاکستان کې د دولت لخوا روزل شوي ترګر ډلې اوس د القاعده شبکې سره شامل شوي دي، نو پر ځای د دې چې د پاکستان څخه د غربت ختمولو لپاره د دغه هیواد مالی مرسته وکړی شي، پکار ده چې د پاکستان اندېښنو ته وکتل شي. مګر لیکونکي وایي پر ځای د دې چې برتانیا په پاکستان کې غربت د نړۍ لپاره د ترګرۍ خطر وبلي، پکار ده چې برتانیا او نور هیوادونه په خپل ځمکه په اسلامي ټولنو کې راپورته شوي سخت دریځي له منځه یوسي. مکه لیکونکي وایي د پاکستان ریاستي ادارو په دې وروستیو څه باندې دریو لسیزو کې په منځنۍ او اوچتې طبقو او په خاصه توګه پنجاب کې د سخت دریځۍ ذهنیت ته وده ورکړي، او همدارنګه د دې ذهنیت په بدلولو کې به کلونه وخت لګي. وروسته له دې پاکستان په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي او د جهاد تګلاره پرېږدي. مکه لیکونکي وایي هغه مالداره خلک څوک چې د ترګرو ډلو مالی او علمي مرسته کوي، په راتلونکي کې به تر ډېره وخته پورې د خپلو کورنو د بچ کولو لپاره غریبانان د توپ د ګولې پر ځای کاروي. فرحتاج وایي سخت دریځي د پاکستان کورنۍ مسله ده، او پکار ده چې د مخنیوي لپاره د دغه هیواد وسایل وکارول شي. ډیلی ټایم ورځپاڼې مقاله مو واورېده.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. او اوس یو نړیوال خبر. په ایران کې د 2009 صدارتي ټاکنو دوه کاله پوره شوي دي. په دغه هیواد کې د حکومت مخالف ډلو په حکومت د درغلیو پر ضد د خاموشه مظاهرو اعلان کړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ایران د ټاکنو د کلیزی په موقع د اپوزیشن ډلو مظاهرو په اړه رپورت برابر کړی دی، چې زموږ همکار ګولیا زیتا ستوند کوي.
د ایران شین غورزنګ او د حکومت مخالف ډلو د جون په 12مه نیټه د 2009 صدارتي ټاکنو کې د درغلي پر ضد د خاموشه مظاهرو اعلان کړی دی. دا اعلان د 2009 کال صدارتي ټاکنو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی لخوا شوی دی، چې مظاهره کوونکو ته د تهران د ولی اثر سلور لارې کې د راجمع کېدو غږ شوی دی. د ایران حکومت پر ضد دا دواړه مشران د فروری میاشت په کور نظر بند کړی شوی دی، چې هغه وخت کې د مظاهرو اعلان کړی وو. څېړونکو وایي چې کېدی شي د ایران ولس د اپوزیشن لخوا د مظاهرو اعلان رد کړي. د امریکای او د ایران کونسل مشر او شنون کې امیر احمدی هوشنگ وایي چې د ده په فکر ایرانی ولس به په سړکونو راونوزي. ایرانی ولس دومره قمقل نه دی چې د هغه چا په اعلان راوزی چې خپل مخونه پټ کړی دی. بلخوا په لندن کې مش سیړونکو او پخوانی سفارتکار مهرداد خونسری وای چې ایرانی چارواکو د ممکنه مظاهرو د مخنیوي لپاره لمخ کې تیارین نیولې وی او په سونو کارکونکو کې نیولې دي. د خونسری په نظر ایرانی چارواکو منظمه تګلارې خپل کړی ده.
people that they come up with and they say that for example these people were associated with the Khatami movement.
دوی سره با قاعده فرستونه دي، لکه د هغو خلکو چې د خاتمی غورزنګ همیانو، د کروبی، د موسوی همیانو، د خبريالانو او د ورسپانو. دوی ته معلومه ده چې په غورزنګ کې تر ټولو مهم کس څوک دی، دویم څوک دی، او دریمې درجه مشران څوک دي. دا خلک له مخ کې نیولې دي او د کلیزی تیرې دوه وروسته به خوشی کړي. خو د دوی په زړونو کې دا ویره چوي چې داسې قسمه مظاهرو کې به ګډون نه کوي.
Do not get engaged in similar activities at any future point.
د ایران د بشری حقوقو لپاره نړیوال کمپاین چلوونکو ادارې مشر هادی غایمی په دې نظر دی چې د ایران اولس لخوا د مظاهرونو ډډ کول دا سرګندۍ چې حکومت اولس ډیر زیات ځپلې دي، ځکه دوی خپل आवाज نه راپورته کوي.
The repression is still at its full force and much of the activist base is behind prison bars.
د ځپلو لړۍ پر خپل جوبند چې زیاتره فعالین په زندانونو کې بند دي او له عام اولس سره په هیڅ تماس کې نه دي چې ور سره اړیکې ونیسي. خو موږ باور لرو چې په ټولنه کې ډیر زیات شمیر خلک د شین غورځنګ سره همدردی لري او د وخت انتظار کوي چې په مناسب وخت راووزي. دوی دې ته ګوري چې د حکومت لخوا په ځورولو کې کمی راسي، نو بیا به په ډاګه د غورځنګ په مرسته کې راووزي.
publicly demonstrate their support for the movement.
غایمی تم سرګندۍ چې د صدر احمدی نژاد او د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی ترمنځ اختلافات به د غورزنګ لپاره ګټوري نتیجې رابرسېره کړي. خو مهرداد خونسری فکر لري چې په پرامن ډول د مسلو هوارولو وخت تیر شوی دی او ایرانی ولس به د بدلون لپاره قرباني ورکوي.
په ایران کې د صدر ټاکنو د کلیزي په مقامو د اپوزیشن ډلو د مظاهرو په اړه د ګل اعظم رپورټ اورېدو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا او وخت په پښتونخوا کې لسنیمه بجې شوې دي او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی. نو راځي چې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز واورو.
په پېښور کې دوه پرل پسې چاودنو لږ تر لږه درې ډیر ستنه وزلې دي. پاکستانی چارواکي په ملک د امریکایي سرتیرو د کمولو پریکړه بیرتنه اخی. په کندهار کې دوه داسې کسان نیول شوی دي چې د ځانمرګو بریدونو نیت یې کړی وو. په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتخانو په بریدونو تورن کس په سومالیا کې وزل شوی دی او د ریپورټونو لمخې په چین کې د سیلاب له امله په لسګونه کسان مړه او زوبل دي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل او اوس هم رازو یو ریپورت تا. پروند خبر پختونخوا حکومت د کال 2011 او 12 لپاره د 3.6 بلین روپو بجټ وړاندې کو. حکومتي ګوند د بجټ عوام دوست بلی او وایي چې ولست بار دینه زیات نه زیاته ګټه ورسی. ولی مخالفه ګوندونه بیا د بجټ ناکامه بلی. د مشال ریو خبريال د حکومتي او مخالفه ګوندونو غړو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې را لګلې دی.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر انجینیر همایون خان د وینا تر مخه د سوبې د راروان مالی کال لپاره بجټ یو متوازن بودیجه ده چې هیڅ قسم نوي ټیکسونه یا مالیه پکې نشته او په راتلونکي وخت کې به د سوبې عام اولس او بیروزګار خلکو لپاره ډیر ګټور وي. د کال 2011 او 12 مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ ټول حجم څه د پاسه 3.6 بلین روپۍ دي چې د کلیز پرمختګ کارون لپاره 15 روپۍ ایښودل شوي دي چې زیات تر برخه پکې د روانو پروژو لپاره مختص شوې ده. د بجټ په اړه د خزانه صوبایي وزیر محمد همایون وایي
په دې حالاتو کې دا یو خبر دی. موږ حکومت کوشش کړې ده چې موږ د هر سېکټر اډرس کو نه دې سره سره کتا سره ګورې څنګه په صبح کې لاست ټایم هم لگا ول دهشتګردي مسله وا بیا د سیلاب دا مسله را ده. ای باوجود موږ هغه سکیمز هم فایننس کړې دي او سره نیو سکیمز او بیا د خاص کر د بیروزګاری باندې قابو راوستو لپاره یا د ټیکنیکل سکل چې کوم موجود دي دا غي لپاره موږ انیشیټیو
خوبل خوا پخوانی وزیر اعلی او صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی دا یو ناکام بجټ ګڼي او وایي چې دغه شان وعده او پروژې تیر کال بجټ کې هم وړاندې شوی وي چې هیڅ عمل پرې ونه شو.
څو ورځې نه په میډیا باندې د دوی دا دعوی وي چې موږ په دې کې فعالی کارونه کوو او د دې صوبې لپاره د خیر ښېګڼې موږ ډېر پروګرامونه ایښي دي. نو نن چې هغه بجټ پیش شو هغه انتهایی مایوس کن دی او په هغې کې د نام لپاره داسې شی نشته دی چې هغې نه د دې صوبې په پیداوار په آمدن کې اضافه تاسو په نظر راشي. دا ټول هغه پروګرامونه دي چې اخراجات به کیږي قرضه به عالي خو ریټرن به د دې یو پروګرام باندې نه موږ دومره پوری ویلې شو چې د دې صوبې چې نن کوم موجوده بجټ ته په دې حالاتو کې او یا د حکومت چې کوم دلته کارکردګي ده هغه بالکل صفر ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د خبره رد کوي او وایي چې په کم وسایلو کې دا یو بهترین بجټ دی چې عام اولس ته به د روزګار او اسانتیا سره سره د صوبې د پاره هم ګټور وي.
نن شکر الحمدلله د دې حکومت سلورم بجټ چې کوم موږ پېښ کړ د خپل محدود وسایلو باوجود د خپل عقل او د فهم او د ذهن مطابق چې څومره موږ د بهتر نه بهتر بجټ ورکول شو د پښتونخوا د ولست لپاره هغه نه خیره موږ نن پېښ کړ. په هر لحاظ کې تاسو وګورئ هغه کې چې کومه خاص زمونږ کم پروګرامونه را روان دي چې کوم جاری پروګرامونه دي زمونږ خاص باچا خان خپل روزګار سکیم دی هپټایټس پروګرام دی بنظیر بی پنومانه ووکیشنل ټریننګ زمونږ سکیمز دی هغه باندې نن تفصیلی مونږه هاوس تخپل کارکردګي پیش کړی اعلانات کوم مونږ 13 کال کډیو د هغه سره کارکردګي دا او بیا د روان کال لپاره زمما په خیال د عام ولست لپاره د روزګار په حواله د رزق حلال د ګټلو په حواله ډېرې مهمه منسوبې او سپیشل انیشیټیوز په دې کې شامل دي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه وایي چې د بجټ اعداد او شمار سرګندوي چې حکومت هیڅ مالی نظم او ضبط نه دي ساتلی او د روان مالکان په شان راتلونکي امکان به هم د نقصان وی. هغه وای
مقصد دادی چې موږ وسایل دومره شته نه چې دا 25 ارب چې کوم خساره نه دا به مونږه دا خساره به مونږه حاصل کو ریسورسز موږ دومره نشته دي او بل غاړي ته مونږه چې کوم دی نو بجټ چې کوم دی هغه بیلنس بجټ چې کوم دی فګر چې کوم دی هغه ورکو نه دی بیلنس بجټ هغه ورکو نو دا حقیقت پسندانه دغه نخکاری
یاد دی وی چې د صوبایي سمري بجټ غونډه د نه دورځ پورې ځندل شوې ده او دا ګڼل کیږي چې د مخالف ګوندونو غړي به په بجټ سخت نیوکه او تود بحث کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو اوز مومندو ایجنسی ته په مومندو ایجنسی کې په اقرب ډاګ سیمه کې د اقرب ډاګ په نامه د کم ډیم یا بند جوړولو باندې کار پیل کړی شوی دی. دا چې دا ډیم به کله جوړ شي او د دې د جوړولو سره به د دغه سیمې خلکو ته څه ګټې ورسي په دې اړه د شانواز ترغزی دا رپورټ اورو.
اقرب ډاګ د لوور محمود ایجنسی غریزه سیمه ده او په دې ځای کې د کرواندې ځمکې خوشته دی خو د اوبو د نشوالي د وجې تقریبا د سلورو کلو ځمکې شاړي دي. په قبایلي سیمو کې د ترقی په پروجیکټونو کارکونکي ادارې فاټا رورل ډیولپمنټ پروجیکټ اوس په اقرب ډاګ کې د اوبو وړو کې بند جوړوي چې دا بند یا ډیمبا خالص د کرواندې د ځمکو اوبه ذخیره کوي او بجلی به نه پیدا کوي. ځایي ولس پر دې بند سرای ورکوي. یو سپینګیری وایي
زه سرور خبر کوم د اقرب ډاګ نه په دې دغه باندې مونږ په ډېرې منډې والي دي بند سي او دا مونږ ډېر په دغه باندې راوړې دي په خوشامندو باندې سوالونو باندې پیمادار ته دا ویم چې مونږ دا وایو چې مونږ ولې مونږ باندې سم وخت تیر دی په دې روسي پیړې باندې بچره خو عمر راش.
او یو بل ځای اوسیدونکي چې نومې تورې دی هغه وایي د هغوی کروندې ځمکې شته خو د اوبو نشواله دی. که بند جوړ شي هغوی به دا ځمکې آبادې کړي.
او په دې کې واړه واړه کلي دي عدل کور شو مدي کور شو کرم کور شو یاتی کور شو مارې کور شو نو انشاءالله چې ټولو ته به بعضې بعضې نه وږي پاتې شي انشاءالله کې ټولو ته به دې پیدا ورسي. باراني اوبه به مونږ ته ډب شي کویانو کې به اوبه پیدا شي کېدای شي چې دې نه نیرونه ورکړي زمونږ د پټیم ته ټوله باد شي.
هم د اقرب ډاګ کلي روان نومې یو بل تن وایي کوان به د اوبو ډک شي او په سونو جیره به ځمکه به هم کرونده شي.
منګ دا زنانه که تاسو د سیلاړې نه خورونو کې لګی دی د بخېږي 2000 جیره به خو شو از مکه را خو دې کې ډیر کلی دی د یو نیم زر خو شو کورونه دی په دې معنی او دا ټول به ان شاء الله چې دې ثابت.
او د اقرب ډاګ به رنی ډیم د پاره د سرکار لړخه مقرر شوی انجینیر غلام مرتضی د ډیم پر اړه وای
یہ 1 اپریل 2011 سے سٹارٹ ہے اینڈ ڈیٹ اس کی 2011 دسمبر.
دی وای چې د روان کال په سلورم میاش کې په دې بند کار شروع شوی وو او د روان کال 12 میاش د دوی هدف ته چې دا بند پوره شي خو بیا هم زمکه لاندې په جبرولو کې لږ سخت شوی ده نو اخیری تاریخ وګدې دی هم شي. دا بند به د 500 نه تر 800 اکره پورې ځمکه خړوبوي ځکه چې د بند په شا ډیر باراني خوړونه دي او دا د بند لپاره بهترین ځای دی
اور اسلیه سټوریج کا جنہ بهترین جگہ ہے.
ځای ولس د ډیم په جوړېدو خوشحالي سرګنده کړې ده او غوښتنه هم کوي چې حکومت تر خپل هدف پورې په دې بند کار نور هم تیز کړي. شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستون زلری
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښی
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي. اوردونکو لږ شی په ورسته به واوري پروگرام زما کور زما کلی خو وس یو مقاله ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون یو مقاله د وژل شوی خبریال سلیم شهزاد اخیری مرکه پړه لیکلې ده او وایي چې دوی هغه خبرې کولې چې زیاتره خلک ترې نه ډډه کوي. تمکالی نوٹ کی دو گلیاز نورو
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون کې لیکوالي امنا جیلانی یو مقاله د دې هېواد د ناپورسانه سیمو په اړه لیکلې ده. لیکوالي لیکي چې په بلوچستان کې هر ورځ مړی موندل کیږي چې د نامعلومه دولتي او نادولتي ادارو لخوا وژل شوی وي. همدغه شان کراچۍ کې مافیا په هدفي وژنو کې بوخته ده او د سلیم شهزاد وژنه هم په شهر ناپورسان کې شوې ده. لیکوالي وایي چې انټرنیټ هر یو کار آسان کړی دی او سلیم شهزاد اخري مرکه له امریکي د ریئل نیوز نیټورک ایډیټر سره کړې وه او د دې مرکې نه څرګنده ده چې د له چا خطر محسوس اولی. لیکوال امنا لیکي چې د سلیم شهزاد نه دا پوښتنه شوې وه چې څه هم ولیکلی شي نو امریکا په پاکستان د القاعده او طالبانو پر ضد د کوټلي ګامونو فشار راوړي او دې سره فوج نور هم تقسیم شي، نو دا اختلاف څومره دی؟ د دې په جواب کې سلیم شهزاد هغه خبرې کړې وي چې زیاتره خلک ترې ډډ کوي. سلیم شهزاد ویلي چې د پاکستان فوج په نوي لسیزه کې او په یوویشتمه پیړۍ کې هم د طالبانو مرسته کوله او له دوی او القاعده سره تړونونه کړي دي. مقاله کې د سلیم شهزاد نه یو بلې پوښتنې حواله ورکړې شوې ده چې په فوج کې د بغاوت څه امکان شته، نو د دې په جواب کې شهزاد ویلی وو چې د بغاوت امکانات ډیر زیات دي. لیکوال امنا و چې د سلیم شهزاد په آخري مرکه کې ویلی وو چې د 9 ستمبر پیښو سمدستي د هغه وخت ISI مشر لیفټنټ جنرال محمود احمد د کندهار دوره کړی وو او د طالبانو د رژیم له چارواکو سره یې لیده کاته کړی وو او د دې ترڅنګ یې د القاعده مشر اسامه بن لادن سره هم لیدلی وو او زبانی باور یې ورکړی وو چې پاکستان به په القاعده هیڅ فشار نه چوي او دوی به نه نیسي. هم د دې لقبله د القاعده شبکې غړو ته اجازه میلا وشوه چې پاکستان کې میش شي. سلیم شهزاد په مرکه کې ذاتوي چې په 2003 کال کې په جنرال مشرف د برید زمواري په القاعده اچول شوی و کوم چې دروغ و. په فوج کې دننه وړوکه بغاوت شوی و او دغه برید د دې نتیجه و. سلیم شهزاد د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو تر پاړه ویلی وو چې د طالبانو رویه به له امریکا سره دوستانه نه وي. د مقالې په پای کې لیکواله امنا جیلانی وایي چې د سلیم شهزاد د خبرو او په ځانګړې توګه د مهران پیخي په اړه د القاعده او د فوج ناکامه خبرو ترونه د دولت ځینی عناصر خفه وو او اوس چې څنګه ورځې تیریږي او څېړونکو له خپل فکرونو او نظریو څرګندونه په ډاګه کوي د شهر ناپورسان بې تاجه باچا ته ګوتې نیسي چې ISI دی.
دا وګلیازه چې د ورسپان ایکسپریس ټریبیون مقاله تاسو ته وړاندې کوله. دا مقاله د وژل شوی خبریال سلیم شهزاد اخري مرکې په اړه لیکل شوی و او پکې ویل شوی و چې سلیم شهزاد به هغه خبرې کولې چې زیاتره خلکو به ترې نه ډډه کوله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیری مواوري خکولي خکولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو وزو چې نن د پاکستان ورسپانو کمی اداري خبرې کړې دي، نو راځي چې سراج صاحب ته وګورو.
نن مقامی ورسپانو خپل اداري په مختلفو موضوعاتو لیکلې دي. ورسپانه جنگ خپل اداري د پاکستان او افغانستان په مرستو لیکلې ده. اداري لیکي چې پاکستان او افغانستان منطقه کې د امن او سلامتیا لپاره خپل تجارت منځنی ایشیا پورې غځولو لړکې درې ملکی ترانزیت لوزنامو کې بدلون کول باندې اتفاق کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د دورې پر مهال تمخ کاره کړې ده چې د دوی د دورې له کبله به اقتصادي هلو ځلو ته وده ترلاسه شي او پاکستان او افغانستان داسې دوه ملکونه دي چې د مودو راستې کلتوري، مذهبي او تجارتي اړیکې لري. ادارې لیکي چې دې لړکې صدر آصف علي زرداري هم د افغانستان د ولسمشر پاکستان ته دوره ډیره ګټوره وبلله او وی ویل چې د دې دورې لکبله به د دواړو ملکونو اړیکې نور هم مضبوطې شي. ادارې لیکي چې د هر څه په خپل ځای خورې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ځپلې ملکونه دي او دواړو ملکونو ته د ترهګرۍ د نقصان معلومات په خشن شته. ادارې لیکي چې تیر وختونو کې اکثر افغان ولسمشر د ترهګرۍ لړکې په پاکستان تورونه لګولې دي. ولی افغانستان ولسمشر حامد کرزی لا د هر څه په نظر کې ساتل پکار دي چې دنیا کې یو ملک هم یوازې ژوند نشي کولی، او بیا پاکستان او افغانستان ګاونډي ملکونه دي. نو باید وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د مشترکه مفاداتو په خاطر د مرستو پیل وکړي، چې اصل کې د دواړو ملکونو د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دي. د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین لخوا د افغانستان د خاورې نه په دیر باندې د حمله په غندنه کولو چې نوموړي کومه سخت لهجه خپل کړې و، د حالات په تناظر کې دا یو فطري ردی عمل دی، او د دین د حالاتو د خرابتیا اندازه په خشن لګې دی شي چې پاکستانی پولیسو ته د ترهګرو نه علاوه نور خطرې هم ورپېخې دي. ادارې د میا افتخار حسین د خلې زیاتوي چې د افغانستان نه جنگ پاکستان ته راغلی دی، او دا چې پاکستان، افغانستان او امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې درې بنیادی ملکونه دي. قولي دې درې وړو ملکونو ترمنځ چې کومه بد اعتمادي پیدا شوې ده، د هغې نه به ګټه ترهګرو ته ترلاسه کیږي. ادارې لیکي چې تېره ورځ افغان ولسمشر د پاکستان په دوره راغلی و. کچري دا کې سم دورو او ملاقاتونو کې د پولو کشالې هم راپورته کړې شي، او د دې مخنیوي لپاره کړنلار وټاکلې شي، نو یقینا چې بد اعتمادي کې کمی راتلی شي او حالات به سره هم ښه شي. آج ورځپاڼې خپل ادارې د سیلابونو په خطرو او دې لړکې د پښتونخوا د گورنر هدایت باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د پشکال بارانونو پر مهال خیبر پختونخوا او فاټا کې د سیلابونو د راتلونکو خطرونو د بچ کېدو لپاره د غوره تیاریانو په ضرورت زور ورکړی دی، او ټول متعلقه سرکاري ادارو ته د احتیاطي تدبیرونو، حفاظتي انتظاماتو او د متاثرون د خصمانی لپاره هدایت کړی دی. او دې لړکی د صوبایي حکومت نه 9.6 کروڑ روپۍ هم د ایمرجنسی پلان لپاره غوښتي دي. ادارې لیکي چې د گورنر لخوا د ولس لپاره دا ډیر ښه ګام دی، خو له ضرورت د دې خبرې دی چې متعلقه ادارې هم دې لړکی غوره ګامونه پورته کړي، او د دې سره سره حکومت هم پنګي ورکول باوري کړي چې دا رنګ په شکل کې د بارانون له وجې د نقصاناتو مخنیوي وشي.
د پاکستان د بیلابیلو ورځپاڼو ادارې مو د سراج صحیح نه واورېدي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي، او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شو.
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوردونکو تاسو ته مشالې دی خبرونه اوري، دا خبرونه تاسو د لندو سپو ترڅنګ په منځنو سپو شپږ سوا یو شام اوري دی. شه د دې ترڅنګ تاسو په www.mashaledu.com باندې هم اوري دی. شه د مشال سپیلنګ صدا سي دی ام ا ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی ای او radio.com. تاسو په دې باندې د مشال ریډیو خبرونه هر وخت اوریدئ هم شي، او د غرنګ زمنګ زړی خبرونه چې کوم دی هغه هم تاسو په دې باندې هر وخت اوریدئ شي، او په لیکنی بڑای هم چې کومه تاسو دغه خبرونه کته شي. او اوس هم ورزو د مشال ریډیو 19 پروگرام زما کور زما کلی ته دا پروگرام تاسو لپاره شاهین بونیری چمتو کړی دی. نو راځي چې نن مو شاهین بونیری کم کلی ته بوزي د پاکستان دننه.
تړلم شه خوګو ریدونکو شاهین بونیریم، او دنن پخپرونه زما کور زما کلی کې به پتا سو د ثوابې د یاروسین سیمې د اوسو وړو کوډېرو خيسته او کلو سیل کوم. تاسو خبرې چې ثوابې د خیبر پختونخوا یو ډېره آباده، خیرازه او تاریخي ارزښت لرونکي ولسوالي ده. ثوابې د اباسین او کابل دریابونو په منځ کې آباد ده، او د آبادی ترمخه د صوبې سلورمه غټه ولسوالی ګڼل کیږي. په ثوابې کې مندن یوسفزی ژوند کوي، چې واړه لوی خیلونه د سیمې په کلو باندو او خارګوټو کې خواره وار دي. سوابه د گندارا تهذیب برخه پاتې شوې ده او دلته د بودا د وختو یو شمیر لرغونی آثار موجود دي چې د تاریخ او کلتور د مینوالو د خوخه زینه دي. د سوابه د ټولنه آباد کله یار حسین ګڼل کیږي. د نور له سوا اتنوی د سرشمیرنې تر مخه دلته او یا زر خلک جون کوي. د یار حسین پسنګ کې سو خيستا باندې دي چې د سیمی خلک ورته مېره هم وایي. زما همکار خالد خان خوشگی تیر ورځ دغه سیمه ته تلو او هلته دغه کلو باندو د مشرانو او ځوانانو سره دغه په جون جواک او ستونزو خبرې کړې دي. د یار حسین یو وړو کې کلی چې بکیان کلی ورته وای د دې یو تعلیم یافته زلمی عمر علی زما همکار ته د دغه کلو باندو په اړه صدا سه معلومات ورکړه.
زمون کلی بکیان کلی نوم دی دادی او دا دا یار حسین او دا ورکوٹی دا ور پا منز که دی تا دیخوا تا گیر چاپیر کلی چکم نیر نظر بانده لولا کلی جگنات بنگلا عریب خان کلی سیره دا پاکی پا تا سوڑی روم دی یار حسین چک یار حسین که دا کلی رازی دا کلی دو دری سو کورونو ما دی مشتمل دی عبادی هم دوم را دا او دا دی کلو تر منز غم خادی دی رخا کی یو بل سر هم نیر لاس خی عشر غو بلو که یو بل سر کی کنم او دا کلو زلمی چکم دی نو لوبیم کئی ٹورنامنٹونم کئی لکه والی بال شو کرکٹ شو کبڈی شو لا نو دکلو ترمن زدا کی دی اور ٹورنامنٹونا کی دا ستار شو رباب شو منگے شو نو دا چکم دے پر اجرو کی چې میان روڈو ور سره چکم دے نو دا خپل ملګری را غوشی او تنگ تکور پا دو کی نو دا سڑی و سره مدلی روح تازش زمنگا خو زب دوگی ما چی هر سڑی سندرغاڑی دا غی وجه دارا چی لوبی او ٹپی چکم دے نو دا پا پٹو کی موی او بیا چکل دا کار در وزی مطلب دے دی سٹڈی شی نو اجرو تا چی را غوشی نو پا اجرا کیوم چکم دے تنگ تکور پروگرام کی او خاص کر چکل خادی وی گنا ویدن وادی یا نور دا سی سا پروگرامی نو اغی کی خام دا سے پروگرام کی تاغا ایون خانک او منگی سره چې کوم دینه هغه پروگرام جوړ کینو ډیر خون کوي. اشر خو په هر موسم کې کیږي خاص کر د غنمو لو چې دینو دا بیا ډیر خی او غټ اشرې پدې کې کیږي لوی لوی اشرې کنه ګن ملګری او گاوند خلک پکې راځي راغواړي خلک تر دې پوری چې مطلب دا ډول پکې وهلې کیږي او دا سي مطلب دا ټپې پکې دغه هم دغه څوک چې راغلي لو د پاره هم غي پکې ټپې کیو دا فوک چې کوم زمونږه کلیوال سندري دینو هغه پکې وي نو د تماکو چې کوم سیزن نه پاغې کی خو دغه نه کیږي دا اشرې نه کیږي دا ټول د مزدوري سیس دی فل کروندګر پکې لګي او ور سره بګی مزدورانی نو ار کار پاشر کی خود زما په خیال د تماکو چې کوم د سیزن خاص کر کار دین نو دا په دغه مننه کې کی پاشرونه کوي دا مزدور باندې کوي
د پښتنو د نور کلو پشان د دې سیمه پښتانه د غم خاده خپل رسم او رواج لري. دا خلک د غم او خوشاله هر موقع د یو بل سره شریکوي د یو بل مرسته کوي او د ژوند کاروان مخکې بوزي. د کلی ځینې مشرانو د دغه رسمونو رواجونو په اړه صدا سه خبرې وکړې.
مونږ له اول دا کوو چې دا غوې دا دل د لکان راغون شي خبر لرلوږي بیا هغه خبر لږی لرلوږي خبر نه راشي جنازه وشي بیا هغې کې چې کوم دینو کمیټي کمیټه کې چې کوم دینو هغه د روډۍ لمبر جدا کمیټي ده او د خدمت جدا کمیټي ده.
دا څو ورځې تاسو
درې
فضل غنی زمانگا جی دلتا کی دا سے پروگرام دے چی دا ٹول یو ٹابار دے دلتا کی دے کی بری سو نیشتا دا بکیان کری جی دا چکی حسین ناراولی دلتا کی اور دی ٹول جا کم دے دا پروگرام دے چی بس وادم آدم یٹا کی دی دے خود خورن مونکی گردی وینا میں نو کی جا دا خادے پرد بندی سر کسان خدمت تے شید من منو خدمت کی وسا جا کم دے نو میں مانو سر ناز پاس نو کٹو نہ بس خود دے رے خود دے رو نہ یو کٹ جان سارا واجی ہو سر ولی ول دے تا
سو پخا دے تاس
دل تا کہ زیاد بس لا چاول استعمالی روجا وہ
ہے پتہ سے لا لا کرے
نو بس سو پا کیوں کہ سو نے کی چائے چواس کی گی نو
تا سنم دے او دے
لوانوں سے راج رخاک دے دل تا لے کلی نہیں سارے واڑ کلی ٹول دے او شاہ محمد کوڑے یو نظر کوڑی دی یو عارف خان کلو تے ہوئی یو بوڑا ہے یو جگنات بنگلہ دا یو دیکھو قاسم پولے ہوتے ہوئی آو بات دا ہے بھائی اسو پیلی دا
قدر مند اور دن کو چرتا چ انسانان جون کوی نو حالت د جون پ زنی معاملو کې پ دوی کې اختلاف او تو تر خواله هم منسترازی خټول مهذب قامونه د خپل شخړو د هواری خپل خپل قدر نه لري پښتانه هم د جرګو په وسیله جنگ جګړه هواروي د یار حسین د بانډو خلق په ننني دور کې د امنیت په ذکر لپاره جرګې څنګه کاروي د سیمې یو مشر وایي
او دا چکر سین من چکم نه پاتې کړی دی چکر سین دلته د یار سین خلک آباد دی د دې سبزی دلته کې چکم دی نو عام طور باندې چې کله جنگ جګړه وشي د کلی د سدور لس کسان مشران چکم دی دا غزان له کمیټې د یار سین کې د زور کسان دی دا نمونه هغه دی شر کړی هغه راشي او هغه په هغه وخت مناسب سره چکم دی هغه رپورټ نمونه کې چرتا سره رپورټ مکوي او بیا په هغه کې کینی چې سولا سد پختو طریقې په هغه طریقو باندې چکم دی نه وکی
دا یار حسین د دغه کلو بانډو خلق په خپلو پټو غنم جوار سبزیانې گنی او تماکو کری تماکو د دی یو نقدور فصل لے او نن سبا په دغه کلو کې زمیدار د تماکو د فصل په تیارولو او دغه فصل منډایو ته د رسولو په هلو ځلو کې بوخت دی دوی د تماکو خصمانه څنګه کوي او ستونزې څه دي د کلی کروندګر وایي
جگنات سره نږدې دغه ځای کې اوسېږو او زمینداری کوو جی نو دلته کې خو د تماکو فصل دی گنی دی او جواری غټ فصل پکې لګه تماکو دی او د دې کار اوس شروع دی ویني خو کار لږ سخت دی ځکه پټی نه راوړلی او بیا تړل او بیا خېجول او ماشین کول دا ډېر ګران کار دی نو دغه شان بیا د ډېپونو والا ریوی چې کوم دی زمیندارو سره داسې خنې او بیا د دې نه پس چې کوم دی جوار او دا د اوبو د بجلی د در لوی مسلې د روډ مسلې دلته کې جی روډونه نشته لري لارې خرابې د تماکوان چې کم دی وړلو یا غنی د دې ځنه وشتل دغه مسله را به د اوبو د لختي چې کم دی نو د پاخنی زیات تر کچي پاره کې د اوبو یو خپل خوړې روډي او د دغه یو مسله را
نجی به دا هلي کم نو بعد وخت کې کم پر اسکانې کالو نه ایګل خو پس انده کله پر لا پدل نه فلکه د دې کې زیات تر چې کم د خلک د حق دونه غریبانه خلک چې د پون والا منیجران دا چې کم په خپل خپل احساس سره شتنه کړی
لکه څنګه چې مو د کلی د مشرانو او ځوانانو په خبرو کې واوریدل چې د یار حسین پښتانه د فن او هنر سره ډېره مینه لري دوی د خپل جوور جمالیاتي ذوق په زور د ژوند ورځو شپو ته بیلابیل رنګونه بخي د کلی یو مشر چې صادق کاکا نومیږي ډیر خسته شعر لیکي هغه د خپل کلی په اړه زموږ سره خپل دا نظم شریک کړ
هغه ما دې کړی پوهې ثقافه غونډه دې هم نو هغه ما دغه کړی وم مخکنۍ خبره زما هغه مې داوی نه دغه راته ومې څومره کړي چې غواړي زمونږ کړي دېشته په یاره کې محمد چې غواړي زمونږ کړي دېشته خو دې ګپولونو چرګان دې هېڅکله نه نشته تا به په پیسې غواړي زمونږ کړي دېشته او بیا مې مې دغه نور ګپ لګوه خو د پیسو خبرې مه کوه او چېک دې پتي غواړي زمونږ کړي دېشته او لکه به دوی یاره به سره وخت نه لري جنګ ته سمدستي غواړي زمونږ کړي دېشته او نور که د بدن د سبایې د پاره اخلي څو نو بیا که بریتي غواړي زمونږ کړي دېشته ځان که پورینو راشه کینه د ساجد سره او شعر د دستي غواړي زمونږ کړي دېشته
خوګو ردونکو نن تاسو د ثوابې د یاروسین سیمې د ځینې کلو بانډو په اړه معلومات واوریدل. ثوابې رښتیا خبر داده چې ډېره ښایسته او آباده ولسوالي ده، او که چېرې تاسو دغه سیمې ته پیښ شوې نو دغلته ارومرو د تاریخي آثارو سیلو کې او د دغه ځای د تکړه پښتنو د ژوند چواک او میلمستیا د رنګونو نه خوند واخلئ. که چېرې تاسو هم موږ سره د خپلو کلو په اړه باندې معلومات شریکول غواړئ نو موږ ته ولیکئ. زمنګ پته دا پروډوسر پروگرام زما کور زما کلی، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد. هم د دې سره خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکه خا دباد او بریالي اوسه.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري